په دې خبري ټولګه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي چې د افغانستان زیږیدونکي ګواښونه د سیمې د بې ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن د داعش په اړه اندېښمن دی. د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره هڅې امریکایي او اوکراینی چارواکو په سعودي عربستان کې غونډه کړې. د زلنسکي د دفتر مشر د سولې لپاره د اوکراین د چمتووالي خبر ورکړی دی. او په سمندر کې د ژویو ژوند د یوې پروژې پایله ښیي چې په سمندر کې نوي ژوي هم شته چې تازه پیژندل یا موندل شوي دي. دا کوم سمندري ژوي دي او څه شکل لري؟
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن شنبه د فبروري د میاشتې 11 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما درې همکاران هم راسره دي. سمیع الله جلالزه په ریاض کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو د غونډې جزئیات شریکوي، او وحید فیضی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه د امریکا او نورو هیوادونو د ځینو استازو د وینا عمده ټکي بیان کړي. مسکا صفایی د بلوس وسلوالو د یو برید تازه جزئیات شریکوي چې دعوا شوې لسګونه کسان پکې یرغمل نیول شوي دي. له ټول څخه مننه کوم. خپرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا یوې استازي ویلي چې د افغانستان زیږیدونکي ګواښونه د سیمې د بې ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن په خاص ډول په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې جزئیات د خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې د دلته په سټوډیو کې راسره ده او دغه خبرې تعقیب کړی دی. وحید جانه، د امریکا د شارژ دفیر پرته نورو کومو ویناوالو خبرې کړي دي او څه ویلي؟
شکیب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د متحده ایالاتو د شارژ دفیر سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي روزا اوتایم بایوا، د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم او د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. د متحده ایالاتو شارژ دفیر ویلي چې متحده ایالات د داعش ډلې د فعالیتونو له کبله اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن دروتی ویلي د طالبانو له ډلې سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. په وینا یې هغوی امریکایان په ناحق نیسي، تروریستي ډلې ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانستان د خلکو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. په افغانستان کې بیا د ترهګر ډلو د شتون په اړه دا اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې طالبانو تل په افغانستان کې د هر ډول ترهګر ډلو موجودیت رد کړی دی. په ورته وخت کې بیا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتان بایوا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي افغانستان له نړیوالو ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د افغانستان د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې له غونډې وروسته د انګلستان، یونان او فرانسې په ګډون د ملګرو ملتونو 9 غړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغې غوښتنې چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی.
Now he leads the mission and has no contact with the Taliban. دروتی شی ویلی چې متحده ایالات د طالبانو په نیت شکمنه ده چې د دوهې په پروسې کې د ښه نیت له مخې تعامل وکړي. میرمن شی دا څرګندونې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړي او زیاته کړې چې دوی په داسې یوې ډلې باور نشي پیدا کولی چې په غیر عادلانه توګه امریکایان بندي کوي، په خپلې خاورې کې ترهګرو ته د ځای ورکولو اوږد تاریخ لري او د خپل ولس په بشري حقونو او اساسي اړتیاوو سترګې پټوي.
The Taliban must ensure Afghanistan can never again be used as a safe
Taliban باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان څخه هیڅ کله د ترهګرو ډلو د پټېدو خوندي ځای په توګه کارونه خستل شي، چې متحده ایالاتونو زموږ متحدینو او یا د بل هیواد امنیت ګواښ پیر کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استازي روزا اوتان بایوا هم د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو شتون د دې لامل کیږي چې نړیوال ټولنه د افغانستان اوسنۍ واکمنانو په ژمن شک څرګند کړي، چې ویلي دي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو وغوښتل که غواړي افغانستان له نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي.
The anniversary of the education ban is a particularly sad.
ډېر ژر به څلورم غمجن کال پیل شي. پر ښځو بندیز پر اسلام کې هیڅ اساس نه لري. په داسې وخت کې چې موږ د ښځو نړیواله ورځ لمانځو، پر تعلیم د بندیز کلیزه یوه ځانګړې غمجنه نښه ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي سره له دې چې طالبان د داعش په وړاندې مبارزه کوي، خو په وینا یې اغیزمنه نه ده.
د افغانستان سیمې او په حقیقت کې د ټولو نړۍ امنیت او ثبات تر ټولو لوی ګواښ په افغانستان کې د شلو ترهګریزو سازمانونو موجودیت دی. د طالبانو حکومت ځواک او ایدیولوژي د داعش لخوا ننګول کیږي. هغوی د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په ښکاره ډول دا مبارزه ډیره اغیزمنه نه ده.
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په خاوره کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی.
په پاکستان کې بلوڅ وسلوالو د مسافرو په یو اورګاډي باندې برید کړه او داوه یې کړی چې لزګونه کسانې يرغمل کړي دي. په دې اړه نور معلومات په پیښور کې لخپل همکار مسکا سپین اخلم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. مسکا جانې، اورګاډي چیرته روانو، چیرې پری برید شوی او د پاکستان حکومت څه ویلي دي؟
ډېر زیاته مننه کوم. همدا صدا دا برید نن د بلوچستان د بولان په کچی سیمه یو ځای دی. هلته د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي چې له کوټې څخه پیښور ته روان و، پلار کې د وسلوالو لوري د برید سره مخ شوی او په دغه برید کې وسلوالو لومړی د ریل پټلۍ په بمونو الوزولې او غینه وروسته بیا بډزې هم شوې دي او په دغه کې یو ګاډي هم اسار پاتې دی یا يرغمل شوی دی. دغه برید چې دا د مسؤلیت بی ال ای یا د بلوچ واقعي غرزنګ په خپل اخیسته او ویلي دي چې په دغه بریټ کې شپږ سرتيري هم وجري او په سلګونو نور یې يرغمل کړی او دا په خپل اعلامیه کې هم ویلي کا د پاکستان لوري کوم عملیات پیلېږي نو ممکن دوی به يرغملیان ووجني. او داریل ګاډي د یو غرنۍ سیمه کې د محل اسار پاتې ده چې په دغه کې شاوخوا تر 350 نه زیات کسان پکې دي. د پاکستان لوري هم د کوټې د اورګاډي وزارت د خبره پخلی کړي او اوس وضعیت داسې ده چې هلته کسان هم غلطه يرغمل پاتې دي او تر دې وړاندې هم دغه ډله هم داسې بریدونه کړي دي په مسافرو.
مننه مسکا جانې، په خیر اوسې. د اسرائیل د پارلمان یو شمیر سغدري زغړی د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر د پلان هرکلای کوي. په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خره غلاس روزو نړیوالو مسایلو ته. امریکایی او اوکراینی چارواکو نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د اوکراین او روسیې د جګړې د ختمېدو په اړه غونډه کړې ده. لبلې خوا اوکراینی ډرونونو پر ماسکاو پراخ بریدونه کړي دي. له دې سره سره اوکراینی چارواکي وایي چې هغوی سولې ته چمتو دي. د ریاض د تازه غونډې جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلالدین واخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی. جلالدین صاحب، امریکایی او اوکراینی استازو په کومو موضوعګانو خبرې کړي دي؟
شکیب، تر اوسه د سعودي عربستان په جده کې دا غونډه پای ته نه ده رسیدلې او ظاهراً دا ډیره اوږده غونډه ده. د 15 ساعتونو مخکې څخه پیل شوې ده او لا هم روانه ده. په غونډه کې یو ساعت مخکې د یو ساعت لپاره وقفه راغله او اوس ویل کېږي چې دا غونډه بیا پیل شوې ده. تر اوسه د دې غونډې جزئیات هم د رسنیو سره نه دي شریک شوي او نه هم چارواکو په دې اړه څه ویلي چې په دې غونډه کې په څه بحث شوی دی. اما ښکاره ده چې په دې غونډه کې عمده هدف د اوکراین د جګړې ختمېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا نور چارواکي په دې ټینګار کوي چې باید د روسیې او اوکراین جګړه ژر پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی هڅه کوي څو د اوکراین خونړۍ جګړه چې په تیرو درې کلونو کې په زرګونه کسان پکې وژل شوي باید پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه عمده هدف دا دی چې پوشي اوکراینی چارواکي د دې جګړې د ختمېدو لپاره د څه امتیازاتو د ورکړې لپاره چمتو دي یا څه ډول جوړ جاړی غواړي. واضح ده چې امریکایي چارواکو تقریبا درې اونۍ مخکې په سعودي عربستان کې د روسي چارواکو سره هم وکتل او په دې غونډه کې د دې جګړې په ختمېدو بحث وکړ. راځئ د مارکو روبیو د څرګندونو یوې برخې ته وګورو.
موږ باید د اوکراین په موقف پوسو او عمومي درک او فکر ولرو چې هغوی څه ډول جوړجاړي ته حاضر دي. پرته له دې چې دواړه خواوې یو جوړجاړی ونه کړي، تاسې نه سئ کولای اوربند وکړئ او دا جګړه پای ته ورسوئ. دا څرګنده ده یو عمومي درک او حس چې څه ډول جوړجاړی هغوی دپاره امکان لري او په مقابل کې څه غواړي، او بیا وګورو چې په دې اړه د روسیې موقف څه دی، او دا به موږ ته یوه ښه ارزونه راکړي چې دواړه خواوې واقعا څومره تفاوتونه لري.
د ولسمشر زلنسکي د دفتر رئیس اندري ارماک هم په دې غونډه کې لګډون مخکي د خبريالانو سره خبري وکړې. هغه وویل چې اوکراین د سولې لپاره چمتو دی، خو هغه وویل چې باید په دې اړه امنیتي تضمینونه ترلاسه شي څو په راتلونکي کې مسکو بیا دا ډول برید او یرغل ترسره نه کړي. ارماک وویل چې اوکراینی پلاوی چمتو دی چې د امریکایي لوري سره ژور او جدي بحث وکړي.
No more than Ukrainians.
تر اوکراینانو بل هیڅ څوک ډیر د سولې غوښتونکي نه دي. موږ چمتو یو چې پر مخ ولاړ شو. د روسیې له خوا څه باندې درې کاله د زور يرغل د يرغل د پیل څخه یو لس کاله کیږي. ښکاره ده چې موږ غواړو او موږ چمتو یو چې د سولې د ترلاسه کېدو لپاره هر څه وکړو.
په جده کې دا غونډه په داسې حال کې همدا اوس روانه ده چې بیګاش په د اوکراینی لوري څخه پر د روسي په لاسو خارونه باندې 312 درونونه توغول شوې دي، او دا توغندي په مختلفو سیمو لګیدلې دي. د مسکو چارواکي وایي چې 3 توغندي اوازې په مسکو لګیدلې دي، او د دې درون توغندوی له امله 2 کسان وژل شوې دي او 3 نور ټپیان دي. خو روسي چارواکي وایي چې اکثریت دغه درونونه وشتلې دي او لمنځه وړې دي.
اجازه صاحب، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان سره هم لیدلې دي، د دغه لیدنې جزئیات څه دي؟
وزید چې لوی هدف د روبیو د اوکراین د جګړې ختمیدل و، اما د پرون دوشنبه د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د سره په سوریه کې د یو باثباته حکومت پرامسه کېدو، په یمن کې د حوثیانو په مسله بحث وکړ، او وزید چې د دواړو هیوادونو په روابطو یې هم بحث وکړ. اما مهمه دا ده چې موږ به په تمه شو څو د جدي په غونډه کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو په اړه نور څه ترلاسه کیږي. شکیب،
مننه جلال زه صاحب، په خیر اوسئ. د چاګوس ټاپوګانې د برېټانیا د امپراتورۍ له بقایاو څخه شمېرل کیږي. دلته اوس د امریکا یوه مهمه پوځي اډه شته. د ملګرو ملتونو د فشارونو له کبله ښکاري چې برېټانیا په پام کې لري چې د دغو ټاپوګانو واکمني د موریشس جمهوریت ته وسپاري. منتقدین وایي د چین ګواښونو ته په کتو دغه معامله به د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ په دې اړه د هنری ریجول د ریپورت پښتو ژباړې ته.
د چاګوس ټاپوګان چې د ماډګاسکر ختیځ نشاو خوا 2500 کیلومتره لري دی، د 1814 کال راهیسې د برتانوي د استعمار برخه دی او موریشس یې اداره کوي. موریشس وایي چې دا ټاپوګان په غیر قانوني توګه په 1918 کال کې د دوی د خپلواکۍ په بدل کې ترې اخیستل شوی. برتانی په 1918 او یا لسیزه کې د چاګوس ټاپوګانو نفوس په زور وشړل چې د ډیاګو ګارشیا په ټاپوګانو کې د امریکا د پوځي اډې لپاره لاره هواره کړي. دغه یو د لوی ټاپوګانو نه دی. په 2019 کال کې د عدالت نړیوالې محکمې وویل چې برتانی باید د ټاپوګانو کنټرول موریشس ته وسپاري. اوس لندن یوې معاملې ته د رسیدو په لټه کې دی. د برتانیې لومړی وزیر کیر سټارمر 13 میاشت پارلمان ته وویل چې د امریکا د اډې د راتلونکي خوندي کولو لپاره دا خورا مهمه ده.
دا د قانوني ډاډ پرته نشي کولای په عملي شرایطو کې کار وکړي. دا زموږ د ملي امنیت لپاره بد دی او دا زموږ د مخالفینو لپاره ډالۍ ده.
د رپورټونو په اساس برتانیې به د چاګوس ټاپوګانو حاکمیت پرېږدي او موریشس ته به د 99 کرون لپاره شاوخوا 144 میلیون ډالر په کال کې ورکړي تر څو ډیاګو ګارسیا پوځي اډه پاتې شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت وویل چې هغه د دې معاملې تصویب ته لیواله دی. هند چې د موریشس سره نږدې اړیکې لري هم د دې ملاتړ کوي، خو په دې لړ کې امنیتي اندېښنې هم شته. د برتانیې محافظه کار اپوزیشن ګوند وړاندې شوی پلان د برتانیې لپاره یو ستراتیژیک ناورین بللی دی. ځینې دا اندېښنې هم لري چې چین چې د موریشس سره ښې اقتصادي اړیکې لري په ډیګو ګارسیا کې به د امریکای اډې ته زیان ورسوي.
موریشیس
له چین ډیر پوروړی دی. بیجینګ دا د سیاسي ګټې لپاره کاروي. دا سیمه زموږ لپاره په ستراتیژیک ډول مهمه ده او چینایان هم په دې پوهیږي. چینایان لا دمخه د چاګوس ټاپوګانو په شاوخوا کې په نظامي توګه فعال دي.
اکثره چاګوسیان د دې سیمې نه د ایستل کېدو وروسته په موریشیس کې مشول.
Once again we are
یو ځل بیا مونږ لا پام غورځول شو یو خلک زمونږ پرته زمونږ د هوا د راتلون لپاره باس کوي. مونږ احساسو چې تاریخ ځان تکراروي. مونږ اوس وینو چې زمونږ پاره زمونږ د هویت پاره نور خلک پالیسي جوړوي او زمونږ نه پښتنه هم نه کیږي. مونږ لا هم مستعمره یو. مونږ د افریقا وروسته مستعمره یو.
چاګوسیان لیواله دي چې بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. خو دوی د جیو پولیټیک ځواکونو په وړاندې بې واکه ښکاري. دا د هنري ریچول د رپورټ پښتو ژباړه د زړه یوسفسی امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې د امریکا په نیویارک کې یو شمیر معترضینو د دوشنبه په ورځ مظاهره کړې او د یو فلسطینی فعال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود خلیل چې د اسرائیل په ضد د کولمبیا پوهنتون د اعتراض په سنبالولو کې کلیدي ونډه لرله د شنبه په ورځ د امریکا د کډوالۍ د فدرال ادارې لخوا ونیول شو. د خلیل مدافع وکیل ایمی ګریر وایي چې خلیل دننه د پوهنتون په استوګنځایونو کې و چې د کډوالۍ او د ګمرکاتو د ادارې مامورین یې خونې ته ورننوتل او هغه یې توقیف کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې خلیل یې د یهودیت سره د ضدیت د مخنیوي د اجرایي فرمان له مخې نیولی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي چې د دغه فلسطینی فعال نیول او ممکنه اخراجول د نورو نیونو د لړۍ پایل ده. د خلیل وکیلانو د هغه د نیول کېدو په تړاو دعوا کړې. په نیویارک کې یو قاضي ویلي چې قضیه تر څېړنې لاندې ده او خلیل باید ونه ایستل شي. ټاکل شوی چې خلیل د چهارشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شي. د گرینلند په حوزه کې خلکو نن سه شنبه په پارلماني ټاکنو کې برخه اخیستې ده. دغه ټاکنې په داسې یو وخت کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د منرالونو څخه د دغې ډکې سیمې د نیولو ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو پایلې د چهارشنبه په ورځ اعلان شي. گرینلند د ډنمارک یوه نیمه خپلواکه ټاپو ده چې قیمتي منرالونه پکې دي. ولسمشر ترامپ د خپل دویم کاري دورې له پیل کېدو وروسته څو ځلې ویلي چې دغه حوزه د امریکا د ملي ګټو لپاره مهمه ده او د دې نیولو اراده لري. گرینلند کې اوس 50,000 کسان ژوند کوي. دغه سیمه په جیوپولیټیک لحاظ ډیره مهمه ده او له دې طریقې کېدای شي چې د کښتیو د انتقالاتو لپاره نوې لارې پرانیستل شي. په شمالي سمندر کې د پرتګال یو بارون کې کښتۍ دی بلې کښتۍ سره چې د امریکا بیرغ پر ناسپور ټکر کړی ده. په دې پیښه کې ټانکرونه چاودېدلي او اورلګېدنه رامنځته شوې. د ژغورنې لپاره شمالي سمندر ته سمندري او هوایي ځواکونه رسېدلي دي. په کښتیو کې 30 عمله وه چې د یو تن پرته نور ټول کسان ژغورل شوي او د لندن په 240 کیلومترۍ کې د ګرینزبي بندر ته انتقال شوي دي. یو عمله ورکه ده او د مسؤلینو د دوشنبه په شپه د ژغورنې عملیات هم درولې دي. د برېټانیا سمندري ځواکونو د پیښې په اړه د شواهدو راټولول پیل کړي دي او ټاکل شوی چې په دې اړه څېړنې د امریکا او پرتګال په مشرۍ ترسره شي. منځنی ختیځ ته ګرځو. د اسرائیل د پارلمان یو شمېر سغدریزو غړو د غزې د راتلونکي په اړه د امریکا د ولسمشر د پلان هرکلی کړی دی. د ولسمشر ترامپ د پلان له مخې 2.3 میلیونه فلسطینیان باید له غزې څخه ووزي. د اسرائیل د پارلمان سغدري زغړی وایي چې د غزې پریښودلو ته د فلسطینیانو هڅول د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دغه پلان رد کړی دی. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې لنډا ګریسټاین د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د اسرائیل په پارلمان کې نسټ کې د خي اړخي افراطي وکیلانو یو ګروپ په غزه کې د 2.3 میلیونه فلسطینیانو د وټلو او بل ځای کې د مشتولو د پلان د تایید لپاره د یک شنبه په ورځ د پارلمان یو ځانګړی غونډه وکړه. د اسرائیل د مالیه وزیر سموټریچ د دغه هیواد د دفاع وزارت کې د غزه پرې خوډلو ته د فلسطینیانو هڅولو لپاره د کډوالو د یوې ادارې د جوړولو خبر ورکړي.
وکول شکل شنشکیا
هر پیسې چې موږ یې د کډوالۍ د هڅولو لپاره لګوو مختبه د بیا ځلی جګړې کولو د لګښت څخه ارزانه تمام شي. بودیجه به د دې پلان پر وړاندې خنوي. دا په اسرائیل او مدني ختیځ کې یو بل قوه تاریخي بدلون دی.
د اسرائیل د پارلمان غړي سمی چاروت من وای چې د غزې د خلکو بل ځای ته لیک ډول د مصر او عرب لیگ لخوا وړاندې شوی پلان په پرتله زیات واقع بینانه دی. د نوموړي په وینا دا چاره به فلسطینی ادارې ته پرته له دې چې حماس به وسلې کړي پر غزې حکومت کول ورټیا ورکړي.
خلک وایي چې راځي چې حماس بیا مشکلو، دوی وایي چې راځي د حماس سره د دوی د ځواکونو د بیا رغولو په اړه مرسته وکړو. دا څنګه په واقعیت ولاړ یو حل دی؟ دا په واقعیت ولاړ حل نه دی، دا د غزې لپاره خطرناک خبره ده، دا د غزې د خلکو او د دې سیمې د سولې لپاره خطرناکه خبره ده.
د اسرائیل د پارلمان خي اړخي افراطيان په دې باور دي چې د جګړې لسمې خلک کړه کې دوه ته هڅول د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه ده.
موږ پوهیږو چې د جګړې پر مهال کډوال وي، د افغانستان، سوریې او اوکراین له جګړو څخه په میلیونونو خلک کډوال شول. د دوی څخه هیڅ وته توکمیزه لمنځه وړنه نه ویل کیږي. اوس دغه ډول کډوالۍ په زور سره نه کیږي، خو اړتیا دا ده چې په ځانګړي ډول د جګړې په پای کې دغه ډول کډوالۍ مخنیوی وشي.
خو د اسرائیل لیبرال سازمان دغه خبره نه مني.
دا د خلکو بې ځای کول نه دي، دا خلک بل ځای ته لیږدول یا له خپلو کورونو بې ځای کول نه دي. دا د جګړې سره تړلې جرم او غیر اخلاقی کار دی. که تاسې د خلکو ژوند کې ستونزې پیدا کوئ او بیا له هغو د سیمې پریښودل غواړئ، دا داسې نه ده چې دغه خلک خپله سیمه په خپله خوښه پریږدي.
د اسرائیل په پارلمان کې ډیری وکیلان په غزه کې د یهودي ناقلینو د یوشتمې ساحې د بیا جوړولو غوښتنه کوي. دا هغه ځای دی چې له سیمې د اسرائیلو د یو اړخیز وتلو پر مهال دوی په 2015 کال کې خالی کړی و.
د اسرائیل خلک مبارزه کولو او د ولسمشر ټرمپ لخوا د غزې د خلکو بل ځای ته د لیږلو د نظر پلي کولو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک په ټوله غزه کې د اسرائیلانو د میشتولو د صهیونیستي مخې تر سره کولو ته ژمن دي.
په داسې حال کې چې په غزه کې د یهودي ناقلینو میشتېدل ناممکن ښکاري، خو په دې اړه چې حماس نه باید د غزې په راتلونکي کې رول ولري زیاتره اسرائیلیان ورته نظر لري. ځینې په دې نظر دي چې د دغه کار د ترسره کولو ښه لاره دا ده چې فلسطینیان له غزې څخه ووزي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په سعودي عربستان کې د اوکرایني او امریکایي چارواکو د تازه غونډې او پامدې هواد کې د امریکا او روسیې د استازو د مخکنی غونډې د پایلو پاړه د مسکو د دولتي پوهنتون د استاد شیر حسن حسن سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب حسن صاحب، په خیر راغلی، ډیره زیاته مننه له وخت نه. یو څه د مسکو نظر د موږ د لیدونکو سره شریک کړئ. په روسیه کې خلک د جګړې د ختمولو پاړه څه نظر لري؟ هلته په دې اړه څه بحثونه روان دي؟
سلامونه او مننه. جګړه البته د ټولو هغو انسانانو چې هغه په سوله کې ژوند غواړي، د جګړې ته په بد نظر ګوري، د جګړې نه کرکه لري، او د روسیې خلک هم د دغه جګړې نه په تنګ دي. په دغه جګړه کې دوی پیږي چې قربانۍ ورکوي، تاوانونه ورکوي، روسیه متضرره کیږي او ورځ په ورځ د دوی پر ژوند هم تاثیر کوي. له دې کبله د روسیې خلک د جنگ ضد دي، او دا خبره چې هر څو نظر سولې ته ورسیږي دوی به خوشاله.
تاسې په سعودي عربستان کې د اوکراین او امریکا مذاکرات ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې واشنگتن غواړي کیف په دغو مذاکراتو کې شامل کړي؟ که داسې وشي نو د مسکو استازي چمتو دي چې په یو میز د اوکراینی استازو سره کښېني او خبرې وکړي؟
بالکل. زما په فکر خو د روسیې سیاسي مشرتابه له هماغه پیل نه خبرې هیڅکله نه دي نفي کړي، او دې خبرو ته همیشه دوی په خپلو هغو اظهاراتو کې چې په مختلفو کنفرانسونو او تلویزیوني مرکو او داسې نورو لویو ملي او نړیوالو غونډو کې کوي، دوی همیشه وایي چې موږ خبرو ته حاضر یو.
خبرو ته حاضر یو د چا سره؟ آیا دوی چمتو دي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري، که نورو طرفونو سره غواړي وویني؟
په دې اخرو کې کېدای شي چې د زلنسکي د شخصیت په باب باندې دلته نظر بدل شوی، ځکه ما یو ځای بل ځای واورېدل چې چون په اوکراین کې انتخابات نفي شوي دي، او د اوکراین د ولسمشر هغه قانوني وخت ختم شوی دی د ولسمشر په توګه، ولې دوی په مینسک کې هم، په ترکیه کې هم، او په بل هر سیاسي ډګر کې د اوکراینیانو سره د سولې لپاره خبرې نه دي نفي کړي، او همیشه د تازر دي چې دا به سره خبرې
د روسیې په مقابل کې د امریکا د ولسمشر تاګلارا تر ډیره بریده څرګند ده. ولسمشر ترامپ تر هر څه مخکې غواړي چې د اوکراین معاملې روسانو سره سپینه کړي. روسیې څه غواړي؟ دوی د امریکا د نوې ادارې نه څه تمه او توقع لري؟ لاندې ځواب لطفا.
زه فکر کوم چې د امریکای د ولسمشر سیاست پوتین لا په خوا اعلان کړو او له دې قبل د ولسمشر ترامپ د نوې پالیسۍ سره کاملا هم نظر دی او ډیر هرکلی.
د مسکو د دولتي پوانتون استاد شیر حسن حسن ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
مهرباني.
خیر اوسه. بیا هم خراغ لاست. د یوې پروژې پایلې ښیي چې په سمندر کې نوي ژوي هم شته چې تازه پیژندل یا موندل شوي دي. دا کوم سمندري ژوي دي او څه شکل لري؟ په دې اړه په راپور کې
اوشن سنسس یا سمندري سروې چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوی بنسټ دی، د 1989 سمندري ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساینس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندري ژوندي ژوي پیژندل شوي او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه یې نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځنډ پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation.
سمندري سروي او د نیپون فاونډيشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسه لرا ټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د غواخونو لامل مونږ نشو کولای دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی کئ نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینې ځکه چې څلورش ساينس پوهان له 12 څخه زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پر لپسې شفتونه کې کار کوي تر څو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا وسیله څلورش ساعته کارول کیږي. نو مونږ هم څلورش ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویده کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي. مونږ هر عجیب یا ناآشنا ژوي څیرو او په احتیاط سره د نمونو لپاره ساتو.
د دې موندنو ارزښت یوازې د حیاتي تنوع سند ثبتول نه دي، بلکې دا د چاپیریال ساتنې، طب او ټکنالوژۍ لپاره هم مهم رول لري. یوه له وروستیو موندنو څخه یو زهري سمندري حلزن دی چې په نیو کالدونیا کې وموندل شو. ساینس پوهان وایي دا کیمیاوي مرکبات تولیدوي چې د درد کمولو او سرطان د درملنې لپاره کارول کیدی شي. بالکشف یو نوې قطار شارک دی چې یوازې 8 متر دی او د موزمبیق او تانزانیا له ساحلونو څخه موندل شوی دی. دا د خطر سره مخ شارکونو د ساتنې لپاره مهم معلومات وړاندې کوي.
A species is that unit that we use to split up life.
ډولونه د ژوند د ویش بنسټیز واحد دی. دا د حیاتي تنوع د ارزونې، ساتنې او پالیسۍ لپاره مهم دی. مونږ شاید یوازې 10% سمندري ژوندي موجودات پیژندلی وي. میلیونونه ډولونه لا هم نامعلوم دي. دا نوښت د دغو موندنو د چټک کولو لپاره ډیر مهم دی.
له ناروی څخه تر آرام سمندر، هند سمندر او سویلي سمندر پورې دا پروژه خپل هڅو ته دوام ورکوي. لس نوري سیرنیز سفرونه پلان شوي تر څو د سمندر ژوري سیمې وپلټل شي، نوي ډولونه ثبت شي او د سمندري چاپیریال د ساتنې لپاره عملي ګامونه پورته شي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ ځانګړي خبرونه، یوه موضوع، څو زاویې. د ونی یوې تودې موضوع ته لبیلا بیلو زاویو نه کره کتنه او تحلیلونه. تاسو کولی شئ دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر د شپږو بجو تر شپږو بجو پورې د یاسد د سپوږمکۍ لاره وګورئ. دا خبرونه د امریکا غک په ټولنیزو پانو کې هم کتلی شئ.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډېره ډېره زیاته مننه کوم. د دې پروګرام مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې هلته مو هم ملتیا غواړم. ماته اجازه راکړئ. دوخته پمانه.